کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبرې مجلې ته مو زه فریبا زاهد هرکلی کوم. په دې خبرې مجله کې به واورئ چې کابل ته د طالبانو پلاوی د نه ورتګ په اړه د افغان حکومت څرګندونې لري. په همدې حال کې طالبانو تازه ویلي دي چې دوی د افغانستان د حکومت لخوا د سولې لپاره ټاکل شوي مرکچي پلاوی سره خبرې نه کوي. دا به هم واورئ چې په پلازمینه کابل کې سره له نن څخه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرز بندیز اعلان شوی دی، خو خلکو څومره دا بندیز مراعت کړی دی؟ نو راپورونه به هم واورئ، خو تر اوسه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان چارواکي وایي کابل ته د طالبانو د پلاوي سفر ځنډیدلی دی. افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې 16 ته ورسېدې او ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د مخنیوي د تړون د ارزولو کنفرانس ځنډولی دی. د خبرونو تفصیل: کابل ته د طالبانو د یو پلاوي راتګ ځنډیدلی دی. ټاکل شوی و نن د دغې ډلې 15 کسیز پلاوی له کندهاره کابل ته راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډیدلی دی. خو د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ویلي د سری صلیب هغه پلاوی چې د طالبانو غړي یې کابل ته بول، د کورونا ویروس له امله د رامنځته شوي ګرځبندیز له کبله ونه توانید چې دوی ته الوتکه ورولیږي. دغه پلاوی د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته راځي، خو معلومه نه ده چې سفر به یې څه وخت ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه 3 افغانان چې د دوبۍ په هوایي ډګر کې بند پاته وو، په ځانګړې الوتکه کې افغانستان ته راولېږدول شول. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هوایي چلند یو شمیر کورنیو شرکتونو سره د هوکړې له مخې به ډیر ژر په نوې ډیلي کې بند افغانان هم کابل ته راولېږدوي. په دوبۍ، هند، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې وروسته تر دې یو شمیر افغانان بند پاتې شول چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د دغو هیوادونو او افغانستان ترمنځ ځمکني او هوایي بندرونه وتړل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیره شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر 2 ډله ییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له 2 تکتیکي شاتګ کړی دی. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي برید کې افغان ځواکونو او طالبانو ته مرجوب له هم اوخته چې کره شمیر به یې وروسته په ډاګه کړي. د بدخشان له یمکان ولسوالۍ نه هم د افغان ځواکونو او طالبانو د سخت جګړې راپورونه ورکول شوي، خو چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 15 تازه مثبت پیښې ثبت شوي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د دې ثبت شوو پیښو 11 په هرات، 3 په فراه او 1 په غزنی ولایت کې رامنځته شوې. د ښاغلي مایار په خبره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 106 ته ورسید. هغه وویل په دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې په کورونا ویروس د اخته ناروغانو څخه وروسته لدې فیس نه اخیستل کیږي او دغه اقدام سر له سبا د تطبیق وړ دی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار سره له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي او د عامه روغتیا وزارت لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د کابل په ګڼ شمیر سیمو کې خلکو د ګرځبندیز امر عملي کړی، خو په یو شمیر نورې سیمو کې بیا د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي پولیس په لومړیو کې د تعامل له مخې خلک په کورونو کې اوسېدو ته هڅوي او که بیا هم ونه شو د ده په ټکو په قطعي ډول به په خلکو بندیز عملي شي. افغان کابینې پرون کابل ښار کې د ګرځبندیز طرحه تصویب کړه او دولتي ادارې هم د 3 لپاره رخصت کړې. طرحه کې له عامو خلکو غوښتل شوي چې له اړتیا پرته باید له کوره راونه وځي. روغتیایي مرکزونه، درملتونونه، امنیتي ادارې، د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخه، د کورونا ویروس سره د مبارزې اداره، بانکونه، صرافۍ او نانوایانې د روغتیایي تدابیرو نیولو ته په کتو له دې امره استثنا شوي دي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د کانګرس پنځم غړی په کورونا وایروس اخته شو او یا کلن مایک کلی چې په سنا کې د پنسلوانیا ایالت جمهوري غوښتونکي سناتور دی پرون ومنله چې د کورونا معاینه یې مثبته ده. له دې وړاندې د کانګرس څلورو نورو غړو هم په دغه وایروس د اخته کېدو خبر ورکړی دی. له همدې کسانو سره د تماس له امله د امریکا د کانګرس شپږویشت غړي دا مهال قرنطین دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون څېړنې ښیي چې تر اوسه امریکا کې 1,400,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې ډلې 1,100 کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون د ارزونې کانفرانس یې ځنډولی دی. دغه سازمان پرون وویل دا کانفرانس د کورونا ویروس د چټکې خپرېدا له امله ځنډیدلی دی. تمه وه چې دا کانفرانس د راتلونکي اپریل میاشتې له 8مې د مې تر 22مې په نیویارک ښار کې ترسره شي. د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون په اړه هر 5 کاله بعد یو ځل ورته کانفرانس جوړیږي. د ملګرو ملتونو ویان ویلي هر کله چې موقع برابره شوه دغه کانفرانس به ترسره شي. او د تایوان د بهرنیو چارو وزیر هغو امریکایي خبریالانو ته هلته د میشتېدو بلنه ورکړې چې چین تبعید کړي دي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د تایوان د بهرنیو چارو وزیر جوزف وو دریو امریکایي ورځپاڼو ته لیکلي چې خپل د چین خبریالان تایوان ته ورولېږي. چین د مارچ په 13مه اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د نیویارک ټایمز، وال سټریټ ژورنال او واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼو د فعالیت جواز لغوه کوي. چینی چارواکو ویلي د دغه ورځپاڼو خبریالان نه په چین او نه هم د چین تر کنټرول لاندې هانګ کانګ ښار کې د خبریال په توګه دنده ترسره کولی شي. تایوان کې د ګوتو په شمیر بهرني خبریالان فعالیت کوي او دغه درې واړه امریکایي ورځپاڼو تایوان کې له دې وړاندې دایمي دفترونه نه درلودل. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. طالبان ویلي چې د افغانستان د حکومت لخوا د سولې لپاره د ټاکل سوي مرکزي پلاوي سره خبرې نه کوي. همدې حال کې د کابل ته د طالبانو د پلاوي راتګ نن بیا وځندې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل علت تاسې وایي.
حیات نن ناراضي او دلیل یې دا نه دی چې د سلسله تیاری نشته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل سوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل سوی.
د طالبانو د بندیانو د تبادله پر سر خبرې د بین الافغاني خبرو پر بین الافغاني خبرو څومره اغیز لرلای سي د سیاسي چارو تحلیلګر.
طالبان د بین الافغاني مذاکرات چې د ابادي ټول پروسی تر ټولو جنجالي او طولاني مذاکرات دي د یو سره سره خنډ کولای شي.
نن په کابل او کندهار کې د کورونا وایروس له کبله ګرځبندیز څومره عملی شوی دی په دې اړه هم راپورونه واوري. د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایروس د ژور اغیز په اړه هم راپور درکو. که وخت وو نور راپورونه مطلب هم لرو. د مجله مو ته شپږ نیمو بجو ده. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. طالبان ویلي چې د افغانستان د حکومت لخوا د سولې لپاره ټاکل سوي مرکزي پلاوي سره خبرې نه کوي. د 25 کسیز پلاوي د پنځشنبه په ماښام د افغانستان د حکومت لخوا اعلان سو. خو د طالبان وین زبی الله مجاهد پر ټویټر په یوې اعلامیې کې داس ویلي دي چې د پلاوي د افغانستان کې د ټولو لورو استازیتوب نه کوي. په دې نور جزئیات ما همکار نسیم شفق راکوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کړه شوی. نسیم شفق خبرونې ته شرغ لې تاسو د زبی الله مجاهد یا په مجموع کې د طالبانو د تازه دریز په اړه اوریدونکو ته نور څه زیات ورکړي.
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې کوم مذاکراتي ټیم چې د افغان حکومت لخوا جوړ شوی دی یا تعین شوی دی دا ټول شمول نه دي او دا د یو ټیم نمائندګي کوي. او زبی الله مجاهد په اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې په توافقنامه کې د هوکړې ته رسیدلي چې افغان حکومت به د نورو سیاسي جهتونو ترڅنګ د یو جهت پتوګ نه بلکې د نورو جهتونو سره په چوکاټ کې بل دوی سره خبرې کوي. زبیح الله مجاهد همدار از ویل دي چې کوم ټیم چې اوسنۍ د افغان حکومت لخوا جوړ شوی دی دنه ټول جهتونه سیاسي جهتونه رضایت نه لري، خو په عین حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي چې دا ټیم همشمول دی او په عین حال کې ټینګار کوي چې همشمول بودن یا ټول ګډون بودن دغه ټیم د افغان افغانستان حکومت پورې تړاو لري. د دې وزارت ویان دی ناجی انوري په دې اړه ازادي رادیو ته څو لحظې مخکې وویل.
آیت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان همطور که در اعلامیه ما گفته شده بعد از مشوره و رایزنی با اقشار مطرح و تاثیرگذار جامعه افغانستان ایجاد شده و تعیین شده و یک آیت قوی و تواناست. اما شمول بودن آیت یک موضوعی است که به دولت افغانستان ثبات میگیره نه به دیگران.
دغه راز ناجی انوری ټینګار وکړ چې طالبان وایي چې دوی افغان حکومت سره خبرې نه کوي نو چا سره دا اوس په جنگ کې دی. ناجی انوری ټینګار وکړ چې د طالبانو په وړاندې هم دا اوس افغان ځواکونه چې د حکومت ځواکونه دی جنگيږي او د طالبان بیان بللار نه لري. طالبانو په یو ډول سره دغه ټیم ته په اشاره ویل دي چې یعنی آمادګي نه د خود له خبراتو ته دغه او سره ویل دي چې دوی به مذاکره له هغه ټیم سره کوي چې د سولې د توافقنامې پر اساس جوړ شوی وي. بله فریباجان، او دا هم باید وایم چې افغان حکومت تازه یو ویشت کسیز پلاوی د محمد معصوم ستانکزی په مشرۍ چې مخکې د افغانستان د ملي امنیت رئیس و دغه په مشرۍ دا ټیم ټاکلی دی او ویل دي چې دا ډیره مشوره وروسته دا ټیم جوړ شوی دی.
بله ډیر زیاته مننه کوم نصیب شفق. او دوستانو دا یو بل یادونه هم باید وکم چې تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د حکومت لخوا د ټاکل سوي ملک چې پلاوی هرکلی کړی وو او هغه ټول شمول بللی وو. زموږ خبرونه د مالاری ورزو به همدې تړاو یو بل راپور ته افغان حکومت ویلي چې کابل ته د طالبانو د پلاوی راتګ نن بیا وځندیده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو هیئت سفر کابل ته ځکه ځندیدلی چې تر اوسه د بندیانو د خوشی کېدو میکانیزم نه دی بشپړ شوی. په دې اړه تفصیل به له فیروز عزیزی وورو.
ټاکل سوی وه نن شنبه د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی کابل ته راسي او له افغان حکومت سره د طالبانو په تبادلې له تخنیکی اړخ نه خبري وکړي. خو افغان حکومت وایي کابل ته دغه پلاوی سفر ځکه ځنډیدلی چې تر اوسه د بندیانو د خوشی کولو میکانیزم بشپړ سوی نه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایاند جاوید فیصل د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مارچ تر یو دیر سمې نیټې پورې به یوازې سل بندیان خوشی سي.
حیات نن ناراضي او دلیل یې دا نه دی چې د سرسلي تیاری نشته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل سوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل سوی. بیان بحثونه جریان لري، هر کله چې دغه تکمیل سو حیات به کابل ته راځي تر څو دلته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. هغه موارد چې موږ مخکې ذکر کړي وو پر هغه باندې توافق وسی او بیا وروسته د زندانیانو د خوشی کېدلو پروسه هغه یوازې سلطنه د مارچ تر 30 پورې پیل سی. دغه سلطنه د مارچ تر 30 پورې خوشی سي.
تر دې وړاندې هم افغان حکومت ویلي تر کومه چې طالبان اوربند ونه کړي او یا هم تاوتریخوالی راکم نه کړي د بندیانو تبادله به نه کیږي. طالبان هم د دغه پلاوی د سفر ځنډیدل منی او وایي چې د سره صلیب لوري ورته هغه هلیکوپټر نه دی استول سوی چې دا پلاوی باید پکې کابل ته را انتقال سي. مجاهد دا هم وایي چې په کابل ښار کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره قواعد وضع سوي او ښار قرنټین سوی دی، نو دې مسلې هم دغه چاره ځنډولې ده. زبیح الله مجاهد د دغه 15 کسیز هیئت نوملړ هم له ازادي رادیو سره شریک کړ چې مشر یې مولوي ضیاءالدین واقف دی او د عبدالحمید اخونزاده، حافظ عبدالقدیر، مولوي عبدالظاهر نومان، مولوي عبدالفتاح، ملا محمد ابراهیم مهاجر، عبدالهادي مالی اخونزاده، قاری عبدالله، ملا عطا محمد محمد، مولوي صدیق الله حبیب، ملا عبدالله اخوند، حافظ ذکر الله، مولوي خان محمد نصرت، ملا ذبیح الله او محمد نسیم نمونه هم پکې شامل دي چې په خبره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو به پلازمینه کابل تراسي. ل دې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ویلي و چې افغان حکومت سره د زندانیانو پر خوشی کېدو هوکړه سوې ده. ښاغلی شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې دواړو طرفونو له 4 ساعته ویډیو کانفرنس له لارې وروسته دې پایلې ته رسیدلی دي. په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې ویاند رویا موسوی بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبانو ته د هلیکوپټرو په لیږلو کې د ځنډ موضوع نه تاییدوي او نه یې هم ردوي او په دې اړه د جزئیات لور کولو ډډه کوي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دې د بندیانو په تشخیص کې دقیق او مناسب عمل وکړي.
هر هغه څه چې هغه سره اجتماعي عدالت تر کولاندې کې که په دې بندیانو کې داسې خلک ووسیږي د دواړو خواوو چې هغه حقوق عبدي دعوی ولري او یا په نور داسې جرمونو باندې هغه تورن شوي وي چې هغه د دوی د واک او د صلاحیت خبره نه وي، باید په هغه څه باندې دوی سره ټینګار ونه کړي.
ښاغلی لال وایي دواړه لوري هم حکومت او طالبان باید د بندیانو په خوشی کېدو کې ټول اسلامي او نړیوال بشري قوانین او د ولس غوښتنې په پام کې وساتي. د نوموړي په خبره دا پروسه له خنډ او ځنډ پرته باید زر تر زره پای ته ورسیږي چې سولې ته زمینه برابره سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د راپور خموارد په همدې حال کې د سیاسي چارو پوهان بیا په دې باور دي چې لا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا هغومره نه ده رامنځته سوې چې تمه یې وه. دا خبره د سیاسي چارو تحلیلګر نظیم سمون کړې ده. له ښاغلي سمون سره مې په مرکه کې ورڅخه وپوښتل د دې وضعیت په اړه. هغه وویل چې د چارو د ښه پرمختګ لپاره اړین ده چې دواړه لوري انعطاف وشي. دا مرکه به په ګډه واورو.
زما په فکر اوس هم د دواړو لورو ترمنځ بې باوري شته، نه یوازې دا چې د پلاوي راتګ وځنډېد، بلکې داس خبرونه هم اورېدل کېږي چې نن وسوالو د بدخشان په یمکان ولسوالۍ باندې حمله کړې ده او د سپوت اوازې له بل لوري ویل کېږي چې کندوز کې هم جنګ د افغانانو ځواکونو په پوستو باندې او همدارنګه د هېواد نور سیمو هم د جنګ خبرونه. نو وضعیت تقریباً اوس هم د دواړو لورو ترمنځ، د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ، هغه څنګه چې تمه کېده هغسې د باور فضا نه ده رامنځته شوې. که څه هم دغه د بندیانو په سر موافقه د امریکا متحده ایالتونو او قطر په منځوریتوب باندې دغه د همغږۍ یوه غونډه دایره شوه، هغه هم د اسکایپ له لارې، د ویډیو کانفرنس له لارې هلته د توافق وشو. خو زه فکر کوم چې اوس هم د دواړو لورو ترمنځ هغه لازم هغه نه ده اعتماد سازي نه ده شوې. نو کېدای شي دا د همدې لامل وي چې دا د اسلامي سفر هم ځنډېدلی ده. یعنې موږ د پرلې تر شا نه پوهېږو چې حقایق به څه وي، خو یعنې په ټوله کې ویلی شو چې همدغه د اعتماد موضوع چې تر اوسه نه ده یاد شوې د دواړو لورو ترمنځ.
زموږ اوس یو تشویش دا دی چې که چیرې دا مسله همداسې دوام وکړي، نو دا پر بین الافغاني خبرو باندې څه تاثیر ولري، د دې اغېز به څه وي؟
طبیعي خبره دا هغه مهالویش چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په کړلیک کې ټاکل شوی، دا هغه مهالویش متاسفانه ونه شوی کولای چې موږ هلته ورسیږو. کله یې غنه وروسته د لسو ورځو مودې کې ټاکل شوی چې بین افغاني مذاکرات پیل شي او په دغه لسو ورځو کې بندیان راغوښتل شي، نو دا هغه تقریبا میاشت پوره کیږي. نو بیا دا 14 میاشتې چې هغه د بهرنیو ځواکونو د یو شمېر قوتونو وتل دي، په دغه موده کې باید افغاني بین افغاني مذاکرات نتیجه ورکړي. نو تر اوسه پورې د بندیانو هغه د ابتدایي ګام هم نه دی اخیستل شوی. هغه د پلاوی او ټاکل شوی چې راشي پلاوی وځنډېد او دا چې بیا پلاوی نه وروسته څومره وخت کې عملا دا د بندیانو د خلاصون پروسه شروع کېږي، دا هم د اټکل وړ نه ده. نو طبعا دا بین افغاني مذاکرات چې دا به د سولې پروسې تر ټولو جنجالي او طولاني مذاکرات دي، دا یو څه ناڅه له خنډ سره مخ کولی شي. دا اوس سړی اټکل کولی نه شي چې دا مذاکرات به رښتیا هم د 3 میاشتو په موده کې نتیجه ورکړي او که د 2 کلونو او که د 2 کلونو پورته، ځکه یعنی ظاهرا داسې اټکل کېږي چې دا به ډېره ستونزمنه پروسه وي، ځکه افغانان دلته خپل منځو کې په هغه طبیعي خبره د مشکلات لري. نو دا بین افغاني مذاکرات کولی شي د زماني اړخه همدارنګه نور مسایل هم چې هغه د ځینې ډینامیکونه شته چې په دې باندې تحصیل لرلی شي، لکه دا اوس حکومت ټول تمرکز او فوکس په دې ده چې دا د کورونا وایرس سره څنګه مبارزه وکړي، ځکه دا یو نړیوال آفت او وبا ده. نو دا هغه څه دي چې کېدای شي په دې باندې تاثیر ولري.
بله، د دې په کتو چې تاسو ویلای چې د باور فضا اوس نشته، د دې په کتو چې اوس مهال په افغانستان کې جګړه روانه ده، د دوی بریدونه روان دي، دغه د باور فضا څنګه رامنځته کېدلای شي تاسو په نظر کې؟ په لاندې ډول راتوست څه کېدای شي چې دغه باور فضا رامنځته شي؟
بله د باور فضا هم دا رامنځته کېدای شي چې طالبان تاوتریخوالی راکړي، ځکه دا اوس دوی هم له دې چې ډېر فشارونه پېدي له داخل او بهر نه دوی تاوتریخوالی نه ده راکم کړی. دا نن هم دوی په بدخشان پیمغان ولسوالۍ باندې برید کړی ده او بارګز نور ځای کې نښتي شوي دي او تاوتریخوالی دوام لري. تاوتریخوالی اساسي علت د دې کېدای شي چې د تاوتریخوالي راکمول چې د باور فضا رامنځته کړي. بل حکومت واضح دریز ده، ځکه حکومت وایي چې کله طالبان تاوتریخوالی راکم کړي نو دوی ژمن دي چې 5000 بندیان راخوش کړي. نو په داسې حال کې چې حساب جادي یک طرفه وي، یو ارخ په خپلو غوښتنو باندې هغه کې په خپلو خواهشاتو باندې ډېر زیات تمرکز کوي، لجاجت کوي، نو دا بیا نشي کېدای چې بل لور دې ورته انصاف وکړي. د دواړو لور نه انصاف پکار ده. طالبان د تاوتریخوالی راکم کړي، حکومت د 5000 بندیان ورته په خپل وخت خوشي کړي، نو دغه دوه اساسي سپه دي د دواړو لور لخوا چې کولی شي د اعتماد فضا رامنځته کړي. او بیا هغه نور بعدي هغه دي مسایل دي چې هغه بیا په بین الافغاني خبرو کې هغې ته د حل لاره پیدا کېدای شي.
د سیاسي چارو کارپو نظیم سمونو د روغتیا نړیوال سازمان څوایي کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. دوستانو د کرونا ویروس په اړه راپورونه هم درته لرو، وروسته به یې خبرو کوو. البته په کابل او کندهار ښار کې چې د همدې ویروس د مخنیوي لپاره ګرځبندیز اعلان سوی دی چې دا څومره عملي سوی په دې اړه راپورونه لرو. مخکې تر هغه به بدخشان ته ورسو. د بدخشان ولایت د پولیسو ویاند وایي که د یومګان ولسوالۍ ته بیړنۍ مرسته ونه رسیږي ممکن د طالبانو په لاس سقوط شي. په ورته وخت کې د بدخشان سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د طالبانو د حملو له امله د جرم د ولسوالۍ یو شمېر سیمه د طالبانو د غړو لاسته ورغلې دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې ورو.
د بدخشان ولایت د پولیسو ویان سناوله روحانی د چهارشنبې په ورځ لغرمې وروسته ازادي رادیو ته وویل د دغه ولایت د یمګان په ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او امکان لري چې یاد ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شي. بلخوا د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي عبد الله ناجی نظری ازادي رادیو ته وویل د طالبانو د ډلې د پرلپسې حملو له امله د دغه ولایت د جرم په ولسوالۍ کې د یو شمېر سیمو له سقوط وروسته امکان لري چې د یمګان ولسوالۍ مرکز هم د طالبانو لاسته ورشي.
طالبان از چند روز به این طرف تمام قوتای خود در مناطق آب خستک
او خوشینه سره چې د طالبانو په ډلېزه حمله کې د ابراغه کلی او د جرم ولسوالۍ سینوسکانسیمه د طالبانو لاسته ورغلې دي. همداشان طالبانو د یمګان پر ولسوالۍ حمله پیل کړي چې په نتیجه کې د ولسوالۍ مرکز د هغو لاسته ورغلی او جګړه لا روانه ده.
د بدخشان د والی ویان نیک محمد نظری هم ازادي رادیو ته وویل د طالبانو ډلې تیر شپه د جرم ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه ډیر کړل چې د څو ساعتونو نخوتو په نتیجه کې د دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو سلور پوسټې د طالبانو لاسته ورغلي دي.
د طالبانو تهاجمي حمله د جرم ولسوالۍ د دهن راغک او د اپخستک پر کلیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو تر سره شوی چې په نتیجه کې د ډیرو تلفاتو د مخنیوي په دلیل څلور پوسټې د طالبانو لاسته ورغلي. خو په دغه نښتو کې امنیتي ځواکونو او طالبانو ته تلفات اوښتي دي. جګړه روانه ده او سیمې ته مرستندوی ځواکونه لیږل شوي دي.
په ورته وخت کې د بدخشان د پولیسو ویان سناوله روحانی وایي طالبانو د ملي اردو د دوو پوستو له سقوط سره د دغه پوستو ټول تجهیزات له ځانونو سره وړي دي. د ښاغلي روحانی په خبره د سیمه ییزې اردو دیرش سرتیري طالبانو اسیر کړي چې تر اوسه یې برخلیک روښانه نه دی.
د نن شپې د جګړې په نتیجه کې د سیمه ییزې اردو دیرش سرتیري تریتم دي. د برخلیک په اړه خبره نشته چې ژوندي دي او که له منځه تللي دي.
د جرم ولسوالۍ د طالبانو لپاره یو ستراتیژیک سیمه ده او ځینې برخې یې له څو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي. تیر کال د امنیتي ځواکونو د عملیاتو له امله د دغه ولسوالۍ ډیری سیمې د طالبانو له ولکې ووتلې، خو دغه ډلې د یو لړ تهاجمي حملو په ترسره کولو اوس دغه سیمې بیرته ونیولې. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس
پورسو کابل ته چیرې چې د افغان حکومت لخوا پکښې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر ګرځبندیز محدودیت لګیدلې دی، خو دا چې خلکو دغه ګرځبندیز څونه مراد کړی دی، زما همکار امید ظهیر ملبراتو وایي.
کابل ښار کې د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو لومړی ورځ. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د شنبې له ورځې راهیسې د کابل په ښار کې یو شمېر محدودیتونه وضع کړي. په دې محدودیتونو کې د یو شمېر هټیو له تړل کېدو سربېره د لاس پورونکو تړل او تر خواهیې په ښار کې پلي ګرځېدل یا د ورځې له مخې ګرځبندیز هم اعلان شوی، خو ښکاري چې د کابل ښار په یو شمېر برخو کې دا پرېکړه نه ده عملي شوې. د کابل ښار د پولي خشتې سیمه هلته چې تګ راتګ زیات او تر خواهیې لاس پلورونکي او هټۍ هم پرانیستي دي. په کابل کې د حکومت د دې پرېکړې په اړه بیلابیل نظریات شته. ځینې حکومت د خپلې پرېکړې په عملي کولو کې ناکام بولي، خو ځینې نور بیا د خلکو مجبوریتونو ته لومړیتوب ورکوي. د کابل دوه تنه اوسیدونکي خیر محمد او نور الله،
حکومت چې په ښار کې محدودیتونه وضع کوي او د دې محدودیتونو لپاره باید د لاس په کار شي. په ښار کې ګرځبندي هیڅ هماغسې په نورمال شکل حتی د نورو ورځو نه په نن ورځ باندې زیات دی. بیروبار ګڼه ګوڼه د خلکو
او دا خلک چې راوتي د خپل مجبوریتونو په اساس راوتي، ځکه چې خلک مجبوریتونه نه نو ښار ته نه راوځي. نو په دې اړه دې باید حکومت هم اقدام وکړي چې د خلکو دغه غوښتنې یا کوم مجبوریتونه دي دا هم په نظر کې ونیسي.
د کابل د خیرخانی سیمې په لیسه مریم سیمه کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه د نورو ورځو په څیر دي. دلته هم هټۍ پرانیستې، لسپرلې یو ډکې موټرې تګ راتګ کوي او آن په پارک کې هم خلک راټول شوي دي. د سیمې اوسیدونکي د حکومت لخوا د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر وضع شوي قیودات ستایي، خو د عملي کولو په اړه یې بیا نظر لري. کابل میشتي صفي الله محمد صدیق.
دلیلش دیگه بیشتر همی فقر و بیچارگی که مردم افغانستان است به این خاطر جدی نمیتونن گرفتن.
به سختیش دهی از بدر که نمی مردمی که میبینی کلش نانخور است، کلش مسکین است، بیچاره است، کرای خانه دارد، دزبدان هستن. ای بی سی اگروز برای مردم بسیار زیاد است به خاطر از اینکه امکاناتش ندارن.
که څه هم د کورونا یو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې په کابل کې به د کابینې لخوا د وضع شویو محدودیتونو لپاره اقدام وکړي، خو د ورځې په اوږدو کې کابل پولیس ونه شوای کولای د خلکو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. د کورونا یو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم له پولیسو وغوښتي چې له خلکو سره د نیکې رویې له مخې په کابل کې د قرنطین پلان عملي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې محدودیتونه جدي ونه نیول شي بدې پایلې به ولري. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي. او بیا هم کورونا وایروس په نړۍ کې د پیسو نړیوال صندوق د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د نړۍ اقتصاد ته د زیان اوښتو له درکه اندېښمن دی. د دې اندېښنو نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستال یانا جورجی فاوای د نړۍ اقتصاد له وړاندې څخه د کورونا وایرس له کبله له بحران سره مخامخ دی. د له هیوادونو په کلکه وغوښتل چې د ډیرو پیسو په اختصاصولو سره په نویو غوړېدونکو بازارونو کې د پورونو د زیاتېدو او دیوالیه کېدو مخه ونیسي. جورجی فا چې بلغاری اقتصاد پوه ده پرون جمعه یوې خبری غونډې ته وویل هغه هیوادونه به چې اقتصاد په غوړېدو دی د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له رامنځته شوي بحران څخه د وتلو لپاره لږ تر لږه 2.5 تریلیون ډالرو ته اړتیا ولري. د پیسو د نړیوال صندوق مشر د نړۍ د شاوخوا 40 هیوادونو له چارواکو سره چې د پیسو د نړیوال صندوق د پالیسی جوړولو په رئیسه پلاوي کې غړیتوب لري له خبرو وروسته دا څرګندونه خبریالانو ته وکړي. دی وویل اوس دا بیخي ښکاره ده چې موږ یو بحران ته داخل شوي یو چې شاید د 2009 میلادي کال تر بحران بعد یا شوي، خدای یو به ډیر ژور وي. د دې نړۍ د اقتصاد ناڅاپي درېدا د اوږد مهال اغیز په برخه کې اساسي اندېښنه د دیوالیه توب یا افلاس خطر وباله او ویل چې دا نه یوازې له بحران وتل ستونزمن نه وي بلکې د ټولنو جوړښت ورانوي. د پیسو د نړیوال صندوق رئیس زیاته کړه ممکن په 2021 میلادي کال کې نړی تر ډیره لږې ستونزې ووزي، خو دا کار یوازې هغه مهال ممکن دی چې په هر ځای کې د کرونا وایرس مخه ونیول شي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر وویل څه باندې 80 هیوادونو چې اکثره یې کم عاید هیوادونه دي د پیسو له نړیوال صندوق څخه بیرنۍ مرسته غوښتې ده.
دوستانو ډیره مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. که غواړئ چې بیا هم د خبرونه واوري یا مو خبرونه راپورونه ولولي د ازادي رادیو ویب سایټ ته ولاړ سئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. پښتو خبری مجله مو همدومره و، دری مجله لا هم ستا را سره اوسئ.